السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. خو تر دې پروګرام مخکې له سفی الله ستانکزي څخه مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. له افغانستانه د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبري ګواښونو او ګڼو نورو مسلو بحث کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی او د برما لري کړای شوی رهبر آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې حاضریږي. پوره خبرونه. د ناټو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان مشران له افغانستان د پوځیانو په وتلو په ټولیز امنیت سایبري ګواښونو له چین او روسیې سره اړیکو او دفاعي لګښتونو باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د سرمشریزي په لومړنۍ حاشیهي بحث کې وویل چې ناټو به له افغانانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. لکه څنګه چې موږ خپل پوځي ماموریت پای ته رسوو، موږ به د افغانانو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل له لارې چې دا ډیره مهمه ده. همداراز په دوامداره ملکی حضور سره د ظرفیت جوړونې او سلام مشورو په برخه کې د ناټو سرمنشي ویل افغان ځواکونه اوس وخت ډیر مجهز او پرمختللي دي او د امنیتي مسؤلیتونو د پرمخ بیولو جوګه دي. د چک جمهوریت او پلازمینه پراګ کې د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو د سوداګرۍ او پانګونې فورم پیل شوی. تمه ده د افغانستان او د اروپا د دغو دوو هیوادونو د صنعت او سوداګرۍ د لوړپوړو چارواکو په ګډون دا غونډه تر چهار شنبه دوام وکړي. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي له افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانون او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي د پراګ په قربتوب په دې غونډه کې ګډون لري. دغه فورم کې به د افغانستان، چک او سلواک جمهوریتونو ترمنځ د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبري وشیم. په افغانستان کې نن د خبرګولي 23مه د مور ورځ ده. په نړۍ کې که څه هم دا ورځ بل نیټه لمانځل کیږي، خو افغانان له څو لسیزو راهیسې د خبرګولي 23مه دا ورځ لمانځي. اکثره په دې ورځو کې خپلو میندو ته د ډالیو او ګلانو په ورکولو خوښي کوي. اخوا همدا افغان میرمنې دي چې تر نورو ټولو زیات له روانو جګړو او ټولنیزو ناخوالو کړیږي. سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې له امله یې د ګڼو افغان میرمنو ژوند له خطر سره مخ دی. د راپورونو له مخې په هرو دوو ساعتونو کې یوه افغان میرمن د زیږون پر مهال مړه کیږي. روغتیا وزارت وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله ښځو ته د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې څو چنده ښه والی راغلی، خو بیا هم په دې برخه کې شته ستونزې د افغان میرمنو ژوند ګواښي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د برما لرې کړای شوې رهبره آنګ سان سوچی نن دوشنبه د خپلې محاکمې په لومړۍ جلسه کې راڅرګندېږي. دا په داسې حال کې ده چې دوې میاشتې مخکې د پوځي کودتا له کبله د جنوب ختیځې آسیا د دغه هیواد د ډیموکراسۍ تجربه ختمه شوه. د برما پخوانۍ ملکي رهبره سان سوچی د تیر کال په ټاکنو کې د سرغړونو په تور محاکمه کیږي. په هغو ټاکنو کې د هغې په رهبرۍ د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ په اکثریت رایو ګټونکی شو. له پوځي کودتا راهیسې پوځ له وسلوالو قومي ډلو سره له نوې شخړې سره مخ دی او په دغه هیواد کې د سان سوچی پلاویان مظاهرې کوي. په دې موده کې لږ تر لږه 850 اعتراض کوونکي وژل شوي. په لندن کې د چین سفارت د جیو یا د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو د مشرانو وروستۍ اعلامیه د چین په داخلي چارو کې ښکاره لاسوهنه او د دوی داکاري سیاسي جعلکاري بللې ده. دا وروسته له هغه چې د جی 7 په اعلامیه کې بیجنګ د شینجن او هانګ کانګ په ښارونو کې د بشري حقونو د نقص په ریکارډ باندې تورن شو. د چین هیواد په شینجن کې د خپلو سیاستونو په خاطر له نړیوالو انتقادونو سره مخ دی. متحده ایالاتونو له اویغور مسلمانانو سره د چین چلند نسل وژنه یاده کړې ده. د جی 7 په اعلامیه کې راغلي دي چې چین باید د بشري حقونو او اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. په لندن کې د چین سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د جیو هیوادونه باید د تقابل او ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای نړیواله همکاري دود کړي. او د هالیوډ سینما یو وتلی لوبغاړی نات بیتی چې په ډیلیورنس، سوپرمن او نتورک فلمونو کې د لوبیدو په خاطر خورا زیات شهرت ترلاسه کړ، په 30 کلنۍ کې ومړ. رویټرز خبري اژانس د نات بیتی د لور بلوسوم بیتی په حواله لیکلی دي چې هغه په خپل کور کې په لاس انجلس کې په طبیعي مرګ ومړ. د رپورټونو په اساس نات بیتی اته زامن او لورګانې درلودې او د امریکا متحده ایالاتونو د کنتاکي ایالت اوسیدونکي وو چې یک شنبه سهار ومړ. هغه په څه باندې یو نیم سل فلمونو او تلویزیوني نمایشونو کې کار کړی دی.
مخکښې خزی
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي ز ملالی بشریم، تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمنه هوا علم نورستانی ده چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شوې ماستری په نړیوالو اړیکو کې کړې ده. میرمن نورستانی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکنی رئیس هم پاتې شوې ده، او نن به د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه له دوی سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره پر لیکه ده. نورستانی صاحب، ډېر مننه چې تاسو زموږ خپرونې ته راغلاست.
میمن زیاد سلامونه و احترامونه ستاسو ته وړاندې کوم، ستاسو ټولو همکارانو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دې خپرونه کې چې د مخکښې ښځې د خپرونې په نوم د تاسو سره یم. ډېره مننه
ستاسو څخه، هم ډېره مننه چې وخت مو وایستئ. نورستاني صاحب، لومړی به ستاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو ترسره کړله، کوم کار چې تاسو وکړئ، د یوې ښځې په توګه باندې دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
مېرمن بشیر صاحب، په ډېره مننه. ما خو په ډېرو دندو ګمارل شوی وم او ټولې سترې وې، اما دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه. هغه په دې معنی چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه، د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول اسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه، او زما دلته به خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې، او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
نورستانی صاحب، تاسو چې پر کومو وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر لوړو پوزیشنونو باندې تاسو پاتې سوي یاست، او د افغانستان بلکې د نړۍ پر کچه تاسو نوم پیژندل کیږي، په دغو وظیفو کې ستاسو په فکر باندې کومه یوه تر ټولو مهمترینه وه؟ او یا تاسو که پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر ستاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلی، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول، دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم، او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اولته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول، او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدل، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعاتو. اوس له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو، چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر پاتې شوم، چې تاسې پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هغه زما خپل مسلکي اړخ، زه هلته د نشراتو کمشنره وم، دا د اعلانیو صادرول، د بشری حقوقو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله. د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل تاسو پیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول او هغې ورته رسیدګي ته بندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه دی هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمتیار صاحب دلته شتون لري، دا زموږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول، ډېر محلي او د ملات او قمندانان د پروسې د صلح سره یو ځای شو چې تبن دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي، تبن دا تحصیل درلود. په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي، یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړ، بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي، زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه، او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم، چې همدغه مې قانوني حق و چې باید د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم. په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی، او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي. او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي، وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متیقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده، اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي، متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو، سر له هغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه د دندې د پاره مې زړه ښه که چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن یې تاسو دستاورد ګورئ، مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو، او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای، چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ ادامه لري یا بعضې نورې ستونزې شته دي، دا نو بیا بل اړخ دی، اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چې دا خپل یو لاسته راوړنه.
بله نورستاني صاحب، دا تاسو چې اوس خبرې کوئ د خپل کار په اړه باندې، یعنی دغه بیخي د نه منلو وړ کارونه دي، ځکه چې یو انسان په یو ژوند کې دومره ډیر فعالیت، دومره ډیر کارونه او داسې کارونه چې ډیر اغیز درلودل دي، دا یعنی ډیر د الهام بخښونکي دي د نورو شذو لپاره، د نورو ټولو افغانانو لپاره. نو آیا تاسو په دې اړه باندې ستاسو ستاینه څومره سي ده؟ آیا تاسو تقدیر سي یاست؟ ستاسو د لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوي دي، تاسو دغه خوشاله یاست؟
ستاسو نه مننه. هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیری شبکې، ډیری میرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري، او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوا نه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغوی مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده، قبمندګیګانې موجودې دي، ستونزې موجودې دي، تاوتریخوالی موجود دی، جنګ موجود دی، په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول، یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای، اما زما تمه دا وازه کده یو کمیسون پراس کې هم یو میرمنه و او زم دلته یو میرمنه و مونږ یو کمشنر هم یو میرمنه درلودل نو په دې عنوان نه چې مونږ ټاکنې کړې دي په دې عنوان چې زه یو خزه او په افغانستان کې مونږ دومره کار وکړو چې ته باندې د یو ټیم په موجودیت کې کړی دی د یو لاس ټک نه خېږي دا واقعیت دی ما دا چې سړی پراس دی یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیو کېم دی عمل ته دی او چا خبره کیږي واری دی هم په هغه پوزیشن واری دی یعنی دا ټول موږ تحمل کړل نو ما دا تمه درلودل چې نه په عنوان دې چې موږ ټاکنې کړې په عنوان دې چې زه یو مېرمن یم او په افغانستان باندې هیواد کې هدي عقل باید موږ د دغه ټولونو لخوانه چاغي او چیغې د ښځو د حقاق د حقوق وهي او چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو یعنی دې کولای شوای چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یو مېرمن و دغه تل دغه پوزیشن ته حاضر شول او دغه دند په موافقه سره سره ورسول ټول ریسکونه ټول نافالي په ځان باندې قبول کړل موږ دغه یو شاخه ګل یو څنګه ګل موږ د دې لپاره توفه او یاده محفل نیولې متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشان جرګې د خوځو د کمیسون ګلالی نور اکبري نه مننه کوم چې ما ته بیان شنواری ته یو پروګرام ونیو یو مډال موږ ته راکړ چې زه ترې نه ډیره مننه کوم د دې لخوانه چې هغه د خوځو احساسې د خوځو په مقابل کې وو خو دا د نورو خوځو لپاره د تشویق باعث ګرځي نورې خوځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره نو د ښځو سره خصوصا نو هغه وشول او یو د ډاکټر تړون چې هغه هم یو ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډالې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پخپله ونه کړله چې تاسو مې نه یو مېرمنې دلته کار کړی دی موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې متاسفانه دا شی هیڅونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر ویاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایمانداري ملي ګټو ته په وفاداری او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچي ما سره به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان د لپاره وشي او د افغانستان د خوځو لپاره وشي د ملت لپاره وشي زه به نه درې او ما اوس خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوی به زه ته ماجره شوی هم نه یم د افغانستان ټولې ناخوالې مې په خپل وطن کې تیرې کړې دي او اوس هم افتخار دی لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای
بله ډیر مننه نورستاني صاحب او اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتني راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتني وکړي یو اوریدونکو را سره دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ میلمنه هوا عالم نورستاني صاحب ده که تاسو له دوی څخه پښتنه لري مهرباني وکړي
د ملالای جان دې هوا عالم نورستانی نمیدغه پښتنه ده چې آیا د څومره وخت په دوه ټول ټاکنو په رئیسټوب کې وکا او څنګه یې وکول شو چې دوه رئیسټوب ته ور داخله شو او د دې کوم اولاد شته کنه دې په دوه افغانستان کې
بلی ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو د دوی په خبرو کې به تاسو اوریدلی وي چې دوی دوه کاله پر دغه وظیفه باندې خدمت کړی دی او دا بل پښتنه به د دوی مخې ته جوړه اوس هم یو بل اوریدونکی دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
زه صدا محمد تاسو درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم
مننه چې ازادي رادیو ته بلی مهرباني وکړي
ما خو کینه کوم دا پښتنه د خدای دی مونږ خو میګال نه لرو چې شته دې ته برکو خو مونږ به دا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي د خدای دې نور تطبیق درکې چې وطن ته خدمت وکړي خدای وا پښتنه دا کومه پرکې چې ته ولې دې شو دې په کاروان کې یا سولې کې برخه دې وانخیستله لاړه نه شي. او بله پوښتنه مې دا چېنه کوله خورکۍ چې تا په نورستان کې دا د مکتبو لپاره څومره خدمت کړی ده او څه دې کړي دي. تا ته دې خدای عمر درکړي، خوشحاله اوسي، وسلام پېتې ده.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې مو د ځان سره واخیستې. د نورستاني صاحب مخې ته به یې ږدو. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته، ستاسو مېلمنو ته، خپلواک هم
دیارات. خپلواک صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ اوس کولای سئ، مهرباني وکړئ.
ما سوال دی خو د پری شک نه سره موږ ګاونډي هېوادونه دي که پاکستان ایران دی، د افغانان په یو نامه خو بل نامه د سنامه سره وژنو ماسوال سرنګ سره د محمد صاحب وویل آیا تاسو د اسلام په چوکاټ کې د سولې د رسولو دپاره د هېواد د اقتصاد دپاره خو تاسو وویل د اقتصاد د پرمختګ دپاره داخلي تولیداتو دپاره د ځوانان د اټول دپاره چې سولې او نور مسایل کې برخه واخلي او کار وکړي، آیا تاسو کار کړی دی؟ که نور هم خپلځانه که تاسو هم د خپل خوندو ته یا نور همکاري کوئ، تاسو کوشش وکړئ د افغانستان د خلکو دستور او عنعنات او فرهنګ او دین په نظر کې ونیسئ. ځکه اوس هغه غربي مسایل چې په امریکا کې دي او په اسپانیا او ایټالیا کې د هغه د افغانستان سره تفاوت کوي.
بلې، زه فکر نه کوم چې موږ به د اروپایي او د کوم ایټالوي او شان چې تاسو یاد کړه د دې پروګرامونو د لارې موږ هیڅ کلم هغوی ته ترغیب او یعنی ترویج نه دی ورکړی. موږ د افغانستان د دننه څخه د داسې ښځو اواز تاسو ته در اورو، د داسې ښځو لاسته راوړنې تاسو ته در اورو چې هغوی د افغانستان دپاره واقعیا خدمت کړی دی او په لوړ سر باندې اوس هم هلته دي او هلته کار کوي د ټولنې دپاره. لکه نورستاني صاحب چې همدا اوس لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي، دوی تاسو ته د خپل ژوند لاسته راوړنې وویلې، هغه کارونه او فعالیتونه چې دوی کوي او کړي دي، په دې برخه کې موږ خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې همدا چې موږ د افغانستان د دننه څخه د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه داسې ښځې تاسو ته در معرفي کوو، یا هغه ښځې چې نوم لري مخکښې دي هغوی راولو د دې پروګرامونو د لارې، نو دې ته تاسو باید ایټالوي او فلاني ونه وایاست. نورستاني صاحب، که تاسو لومړی د زموږ د ځینو اورېدونکو دغه پوښتنې چې ما د ځان سره ولیکلې، دوی وویل چې تاسو څومره اولادونه لرئ، یوه پوښتنه وکړه. بلې وکړل چې زموږ اوریدونکي ویل چې تاسو ته دعاوې کوي او د سولې د مرکچی پلاوي په توګه د غړي په توګه تاسو ولې نه یاست للی و دوهې ته، او د شونځیو په برخه کې مو آیا کوم فعالیتونه کړی دي؟
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوندې دي. زه مملدون لرمه، بلې یو زوی لرمه، څلور لورګانی لرمه. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او دکتورا کچه پوری درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي، چې د افغانترک د مکتب نه فارغه شوې ده. او زوی مې هم نسانس دی، اوس د ماستری زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ادبي د راډیو ویاند ده، رڼا جانه. په لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستر ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ، چې د جنوب د هیوادونو، د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیابه شوی وه. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې، او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی، او د دې ټولو اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي.
بله، نورستاني صاحب، د سولې د مرکچی پلاوی د غړي په توګه باندې یو پښتنه و چې تاسو ولې نه یاست دې برخه؟
یادښت
او یادداشت مه کیسته ملالی جانی هغه ما په نورستان کې ډیر لاس مکتبه په غربي نورستان کې ځکه زما د فار دی ډیر لمړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د خوني او روزنی برخه ته ډیره توجه شي کومه په افغانستان کې لوستي خلګو لرو هلته به مشکلات کم وي نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ چارو فیلی وزیر جناب اکمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام ماندول او دواب کې چې دا د قومي مشرانو په واسطه مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی چې یو دارالمعلمین هم زما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري او نور د په یو شپخانی مې ورته کار را شروع کړی و تاسې پیږي چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا کړه او د مرکه چی پلاوی په ترکیب کې کوي دا به خو وایي چې ما تجربه پکې درلودله ما کېدی شي چې لازم وي چې مشرانو نو وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله او د خپل وخت څخه پوښتنه ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا نمزان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې ستاسو نه مننه کوم
ډیرمنن نورستاني صاحب زه به یو بل پښتنه ستاسو څخه دا وکم چې تاسو دومره فعالیت کړی دی په خپل ژوند کې او نستړی کېدونکي کارونه مو کړی دی په افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړی سوي یاست یا د داس ننګونو سره مخامخ سوي یاست چې هغه تاسو ستړی کړی یاست یا داس مستونزو سره مخامخ سوي یاست چې فکر مو کړی دی چې زه اوس څومره ډیر خواري کاژم خدغه یعنی د دا رقم ستونزو سره مخامخ سم دغه احساس مو کله کړی دی
ملالی جانې موږ په پښتو کې ماتل د روې کما پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سړسالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړ شوم نو ما به ویلي چې زه باید ستړی نه شم ځان سره به بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړی نه شم ستړیا خو یوې خواته وه توسیع ډېرې زیاتې وې توسیع لا هم ادامه لري توتی راته ډېرې جوړېدلې هغه راته ډېر جوړېدل نو دا هم یو اړخ مګم ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوو چې نه زه باید ستړی نه شم ځکه که زه ستړی شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی زه په څومره ستړی یم دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه زه باید افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډېر متانت په ډېر جرأت لکه چې موږ په تاریخ کې ملالی درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده همدغه قصي باید دا تاریخ موږ ژوندۍ وساتو او زه باید ستړی نشم د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده و په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندۍ نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه خزینه شي کولای ده په دغه خاطر راته ډېری ستونزې جوړېدلې اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او راووتم کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وسیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې او هغې وخت کې هم درلودلې اوس به یې هم لري او په راتلونکي کې به یې هم لري ځکه دا انکار نه منون کې یو خبره ده ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ور باندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پیکي او تعداد به نه کوي. اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډیره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه نورستاني صاحب چې تاسو خپل د مصروف ژوند څخه وخت و ایستی او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړي او زموږ اوریدونکو ته مهم د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو، زموږ میلمنه هوا علم نورستاني، تاسو واورید د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل. له دوی څخه په مننه یو لنډه دمه اخلو او تر هغه وروسته به ل خپل دوهم میلمنې سره خبرې کوو.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
خبرونه ته یو ځل بیا شراغلاست ازادي رادیو ده د مخکښ شدي اونیس پروگرام دی. زموږ د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخې استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نزیمی صاحب همدا اوس را سره پر لیک ده. نزیمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ.
سلامونه، مننه تاسو څخه.
کرشمه جانی، که تاسو لمړی په دې اړنمر اوریدونکو ته وایئ چې د انجینری په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
تر هر څه مخه خو زه یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی، یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومداره چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم. په ټولو باندې په ځای چې څوک را تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پیل څخه، د لوستلو د پیل څخه نیولې تر دغه حده پورې زیاتره وخت د عامو خلکو لمنسی نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره او د ښځیتوب، یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه وزه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو، یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوي ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادی په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیز دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ، د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځې ورسره علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، استعداد یې ورسره نه وي، نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مندې اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
بله کرشمه جان، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داسې تمه لري چې نجونې یا په ټوله کې اولادونه یې په یوه مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي، نو تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% ده، یو یا یو شخص په مخصوصا د خزینه په شکل د خزینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې هغه تشویق نه کړي، نه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 50% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه وپېژني، د هغوی علاقې وپېژني او د هغوی د استعداد او علاقې مطابق هغوی په هغه مسلک کې ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او سپورت یې کړي، نه دا چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپلې خوښې مسلک ته یې مخه د دې په زور یا په فشار سره هغې ته مخي. ځکه داسې کس هېڅ وخت نه شي کېدلی، یا ډېر به کم موږ وګورو چې داسې کس په ژوند کې بریالی اوسي. دا مهمه نه ده چې یو څوک ډاکټر اوسي، یو څوک انجینیر اوسي یا بل هر مسلک کې، مهمه دا ده چې هر مسلک کوي. په افغانستان کې دا مثلا طب ښځینهو لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینري مخصوصا د نارینهو لپاره، مګر زه دا وایم که هغه تعلیم تربیه وي، که هغه درملوي وي، هغه که چېرته اقتصاد وي، حقوق پوهنځی وي، که هره بله پوهنځی وي، چې د چا ور سره علاقه وي کورنۍ ضرور ده چې مهمه دا ده چې کورنۍ ملاتړ وکړي تر څو اولادونه یې په همغې برخه کې په راتلونکي کې بریالي اوسي، او دا ډېره مهمه مسله ده.
بله کرشمه جان، که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده، په ځانګړې توګه ښځینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډېره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنګ ځپلی هېواد دی، موږ ګورو مخصوصا په ساختماني برخه کې چې موږ ګورو، یا په نورو پرمختیایي برخه کې موږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و. خوش بختانه ښه ناسه اوس بېرته راعمل شوی دی، را جوړ شوی دی، مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته موږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه وو شتون داسې دی لکه دوه لاسه، لکه څنګه چې د یو لاس څخه موږ نه شو کولی په اسانۍ سره کار واخلو، نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک کې د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن کې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده. په دې کې موږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه وو ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي، که چېرته موږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو. نو زما په نظر او په اول سر کې موږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون، د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی، او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
بله تاسو د پوهنتون استاد یاست او په دې اړه به تاسو نور معلومات هم زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې میخانیکي، الکترونیکي، صنعتي، کیمیاوي او مهندسي برخې. موږ غواړو چې ستاسو څخه پوسو چې په افغانستان کې په دوو برخو کې تر ټولو زیاته اړتیا په کومه برخه کې ده چې انجینران باید پکښې کې لوړې زده کړې وکړي. آیا ستاسو په نظر په دوو برخو کې کومه برخه تر یو بلې مهمه ده، یعنی د افغانستان په مورد کې پوښتنه کوم؟
موږ په افغانستان کې فکر وکړو ډېرې مشخصې څانګې دي چې په اکثریت پوهنتونونو کې موجودې دي، او دغه ځینې څانګې چې تاسو یادونه وکړه چې هغه هم میخانیکي برخه ده او یا دا نورې برخې مهندسي هم نوې ایجاد شوې ده. فرض انجینري پوهنځي کې دا څو کلانه سابقه لري مهندسي څانګه، نو موږ مشخص څنګه ته ضرورت لرو، مثلا دلته موږ سیول لرو چې عمومي برخه ده، خو برق د برق څنګه موږ نه لرو، د برق انجینري څنګه نه لرو، یا د سړک انجینري څنګه نه لرو، او یا هم نورې څنګه د انجینري د سیول انجینري او یا د انجینري د نورو برخو لپاره موږ مشخص نه لرو. چې دا په دغه ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د ډول څانګو موجودیت او شتون په دې ضرور دی چې موږ نشو کولی چې څومره قدرونه به موږ بهر ته ولېږو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، او یا هم موږ څومره قدرونو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه په ډېر لوړ معاش باندې راوغواړو په دې برخه کې کار وکړي. نو مهمه دا ده چې د افغانستان دولت غواړي چې دغه ټولو برخو کې افغانستان خودکفا اوسي. مهمه دا ده چې لومړی سرمایه‌ګذاري په پوهنتونونو کې وکړي، او په پوهنتونونو کې په دغه برخو کې څانګې ایجاد شي، ښوونځي ایجاد شي، تر څو افغانستان د نورو هېوادونو څخه په دغه برخه کې انجینرانو ته ضرورت پیدا نه کړي.
مننه کرشمه جانې، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست لطفا، چې کله چې تاسو د دغې برخې د انجینرۍ په برخه کې استاد سواست او کار مو پیل کړ په عملي توګه، د هغه وروسته له څه ډول ستونزو سره مخامخ سواست د یوې ښځې په توګه؟ ځکه چې دغه یو له شکه پرته خبره ده چې افغان ټولنه سړي سالاره ده، او په ځانګړې توګه د انجینرۍ په برخه کې ښځې د ګوتو په شمار دي.
بله، که زه ما بدبختانه عملا په انجینري ساحه کې دا چې زما مسلک څه دی، په انجینري کې سیول انجینري ده، بیا په سیول کې ساختمان دی، او مستري مې هم د ساختمانونو په زلزلې برخه کې کړې ده. نو ما پریکټیکل دلته عملي کار نه دی کړی په ساحه کې. د کوم وخت نه چې زه فارغه شوې یم، زه په پوهنتون کې د استاد په صفت مقرره شوې یم، خو د یوې استاد په صفت په پوهنتون کې زه د معلومداره د ځینې وخت د ځینو ستونزو سره مخ شوې یم، لکه څرنګه چې نورې ښځینه په افغانستان په دفترونو کې یا د افغانستان په ساحه په دفترو کې له ځینو ستونزو سره چېرته چې اکثریت یې یا په یو ځکه چې یوازې نه یوه ښځه، یو نورې نارینه یې څه ناڅه د یوازېتوب احساس مې کړی دی. خو بیا هم خوشحاله په دې یم چې د استادان چې دي اکثریت یې تر ډېره وخته کې چې چېرته د یو طرف نه زه له مشکلاتو سره مخ کړی یم، نو یو بل طرف زما لاسنیوی کړی دی او زما ملاتړ یې کړی دی. یو افغان ورور په صفت د مشر په صفت باندې دوی ما سره لاسنیوی کړی دی، نو زما ستونزو څه ناڅه په هر مرحله کې مې وکړی شي چې د ستونزو څخه په بریالیتوب څخه ځان خلاص کړم او یا په مشکلاتو ځان غالب کړم.
مننه کرشمه جانې، اوس به هم زه ورسم د ځینو اوریدونکو لور ته، د دوی پوښتنې به هم راواخلم. شاید دوی له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8222555 او 0999203504. اوس هم فکر کوم چې یو څوک راسره پر لیکه دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، که تاسو خپل نوم ووایاست مهرباني وکړئ او پوښتنه وکړئ.
مننه مچولا نورستاني من اقرار نه، زه خپل هم د انجینري پوهنځي محصل یم، د مهندسۍ برخې ما له استاد څخه غوښتنه ده چې دوی چېرته دغه برخه کې ډېره همکاري موږ سره وکړي، او د غوښتنه له ولسمشر او نور د لوړ زده کړو وزارت څخه وکړي چې د ننګرهار په انجینرۍ پوهنځي کې د سړک د برخې انجینري او دې تر څنګ د یوې برقې انجینري ډاکوڅانګه راوړي او موږ ورته هغه وکړو. دا به ډېره ښه وي.
بلې، ستاسو پوښتنه مو واخیستله، ډېر مننه چې زنګ مو وهلی و. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. خورې
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم ووایاست او که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنې کرشمه نظیمي صاحب څخه.
ما نوم احمد همدرد او میلمنې ته سلام، او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. د ما دغه هغه ده، دغه شل کاله خواري ده ښځو عمرانو کړې ده، خصوصا ښځو ترقي کړې ده، کارونه لاسته ورغلي دي، په کارو باندې لګېدلي دي. آیا څومره عزت لري د مدني ټولنې په دې د سولې په خبرو کې، او آیا څومره وخت به زیات ورکړل سی خو ته له سولې نه بعد او محدودیت به پې ولګېږي. دغه نه پښتنه
ډېره مننه همدرد صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه محترم توته محترم استاد ته ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. په دلهوتي وردګ یم.
وردګ صاحب ډېره مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له نظیمي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
نو واقعا سوال په دې باندې مو ویاړو چې موږ په ټولنه او په سیمه کې داسې یو خورګونې لرو چې هغه خدمت په ټولنې ته ولس ته فوره خدمت کو. نو واقعا همدا ګڼه چې موږ د دې غږور و تاسو د تاریخ د راډیو د تاریخ زه په خپله په باندې ویاړم او افتخار په باندې کړم. نو د درنو استادم پوښتنه دغه وی چې په غوڼه رو پلاتو سیمو کې چې هغه کوم کسان په کورونو کې ښه خورګونې لري چې هغه پیاوړي دي کولای شي چې د انجینرۍ په برخه کې کار وکړي او د ډاکټرۍ طبابت په برخه کې کار وکړي او د استادۍ په برخه کې کار وکړي. خو بدبختانه چې هغه د کور غړي نه پریدي دي ته چې هغه بیرون ته ووځي کار وکړي ټولنې ته خدمت وکړي. نو دغه د فوره دی یو غوی او ما غوی څه دا چې هغه ته یو داسې پیغام ورکړي چې هغه خلک دغه تور چارونه یا درنو برخه ته ځي. نو دغه د فوره د پیغام ته شوی دی استاد نو مې دا سوال مننه مننه خو
ډیره مننه تاسو څخه هم وردک صاحب چې زنګ مو واهه. کرشمجان تاسو زموږ د اوریدونکو پښتنې واوریدلې. لومړی پښتنه متیولا نورستاني صاحب وکړه. دوی وویل چې د برق ته انجنیری په برخه کې ک تاسو کوم مرسته کولای سي او تر چارواکو پورې د دوی ژغ رسولای سي چې د برخه فعال سي. دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
زما هم همدغه غوښتنه او دا زما هیله ده چې په دې برخه کې کار وشي او دغه نوې څانګې چې ډېر ضرورت دی دا باید ایجاد شي. زما خو اول غوښتنه دا ده چې د یو استاد په توګه دا چې زه کوم اداري مسؤلیت نه لرم نو خو څه چې تر نظر اخیستل کېږي په نظر سنجید زما دا نظر دی زه دې ملاتړ یم چې دغه نوې څانګې باید ننګرهار پوهنتون انجینري کالج کې ایجاد شي. د دې تر څنګ زما غوښتنه چې صرفه د لغمان انجینري پوهنځي څخه کوم مسؤول کس زما غوري نو زما غوښتنه د هغوی دا چې نوې پوهنځي ایجاد شوی دی هغوی د څانګو د نوو څانګو د ایجاد حق لري او ایجادېږي. نو زما غوښتنه د دوی د هغه څانګې ایجاد شي کومې چې په ننګرهار انجینري پوهنځي کې نشته، مثلا د برق انجینري او ترانسپورټیشن انجینري. په دې چې ننګرهار او لغمان دوه څنګ په څنګ د ګاونډي ولایتونه دي نو په چېرته په یو ولایت کې یا په یو پوهنتون کې کومه څانګه موجوده دي او بل کې نه وي نو محصلین یې علاقمنداري کولی شي ډېر په اسانۍ سره که چېرته لغمان کې کولی شي نو په ننګرهار کې هم هغه لوستلی شي. نو هغه څانګې چې دلته موجودې دي که چېرته دا په لغمان پوهنتون کې ایجاد شي یا د دې تر څنګ په نورو شاوخوا نږدې پوهنتونونو کې ایجاد شي دا به ښه نظر وي. او یا هم د افغانستان په سرحد نورو پوهنتونونو لپاره دا زما پیشنهاد دی کوم پوهنتونونه چې تر منځ فاصله یا واټن کم وي دوی دې هغه کوشش وکړي تکراري څانګې یا تکراري رشتې دې نه ایجاد کړي. اول مهمه دا ده چې موږ هغه اشد ضرورت چې کوم برخو کې لرو هغه څانګې دې ایجاد شي. بیا په دویم قدم کې چې چیرته امکانات وو د امکاناتو په صورت کې بیا تکراري څانګې ایجاد شي. نو زه د ورور څخه مننه کوم دوی هم ملاتړ ما او همیشه په هر څه کې چې د نظر غوښتل شوی دی نو دا زما نظر دی چې ما ورکړی دی دوی ته
مننه. او زموږ بل اوریدونکو احمد همدرد صاحب پوښتنه وکړه چې د شدې په توګه د یو پوهنتون د استاد په توګه تاسو د سولې خبرو ته څومره خوشبينه یاست که یو احتمالي موافقه وسی پراتلونکي کې آیا شدې ته به هغه حقوقونه ورکړل سي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړي دي؟
زما په نظر د سولې راتګ په هر صورت سره د سولې راتګ څنګه خوشبین یو او سوله مهمه بولو د ځوان لپاره د ساه اخیستلو لپاره موږ افغانستان کې ځکه چې په سوله نه وي نو موږ په دغه تنفس اخیستلو یا د ساه اخیستلو خپل باور نه لرو چې آیا یو د خورو سبب ځوان دی یا مکه نه وایم ځوان دی. پاتې شو د هغه انجینري یا د سړي چې زه باید کړلی شم که نه باید شم کړلی. نو د ځوان کولو لپاره زما په نظر سوله چې دا لکه څنګه چې تنفس یا هوا د انسانانو لپاره ضرور دی اوبه ور لپاره ضرور دی نو سوله همدغه اندازه په همدې کچه مهمه ده ضرور ده. خوشبین و تپده یه ما چه خزه وز خلی شوی دی خزه هاگا پخانه زمان پا نظر وز هاگا مخصینه مرمن نداری چی که چیر تا ورطا و بیلشی چی تا حق نلری یا دا غصتا حق نده و هاگا فکر روشی چی هو دا زمان حق نده دا رشتی و زمان دا کور نارینا یا زمان دا طولر نارینا چی هاگا ولو که هر خبر ما تا و که هاگا پا حق ده و زنا حق ایما وز زمان خزه ماشالله پوی شوی دی دوی بل حق د بل حق چې څنګه لید نو که چیرته د دوی حق د دوی څخه اخیستل کیږي نو زه په دې اطمینان لرم چې دوی به د خپل حق لپاره بیا لکه څنګه چې په دغې تېرو څو کلونو کې غږ پورته کړی دی او خپل حق یې ترلاسه کړی دی نو دوی به بیا هم پرېنږدي چې د دوی حقوق دې کوم لاسته راوړنې چې دوی درلودلې دي دا دې طلب شي نو موږ سولې ته ښه راغلاست یو او خپل راتلونکي پکې ښه بولو.
بله کرشمه جان زموږ یو بل اوریدونکو فصل هادی وردک سی په تاس د پیغام په اړه باندې پښتنه وکړه چې تاسو هغه خلکو ته څه پیغام لري چې نه غواړي لونی یا لوړی زده کړې وکړي یا په دې برخه کې ولاړ سي د انجینری په برخه کې نو دغه سمور او پلار ته تاسو څه ویل غواړي او د عامه پوهاوی په برخه کې څه کېدلای سي د دوی پښتنه وکړي.
زما په نظر زما غوښتنه خو د ټولو مورو والدینو څخه یا میندو پلرونو څخه دا ده چې دوی دې په هر قیمت کې پوهېږي دوی د خپلو لوڼې لوړو زده کړو ته یا زده کړو ته وهڅوي او پرېږدي دي چې دوی زده کړې وکړي. په دې چې که چېرته یوه لور په خپلو پښو ودرېږي لوړې زده کړې کوي په دې معنا چې هغه راتلونکي کې په خپلو پښو ولاړې ولو که هغه واده کوي یا وروسته کورنۍ تشکیلوي نو دا به دې ته احتیاج نه اوسي چې یو څوک دوي چې دا دې د هغې په اوږه باندې لاس کېږدي او هغه دې دې ته تکیه اوسي بلکې په دی به په خپله د یو چا لپاره تکیه ځان شوي وي د یوې کورنۍ یا د یو شخص یو بل چا لپاره تکیهځای نو داسې مور داسې اولادونو باندې مور پلار زما په نظر مرسته کوي دي او زه مطمئنه یم چې مور پلار به په داسې اولادونو ویاړي او دوی هغه خپل تېر عمر کې مور پلار لري هغه به د خپلو اولادونو یا د لورګانو لپاره په فکر کې نه وي هغې ته به تشویش نه کوي نو د تشویق لپاره یا د عامه پوهاوي لپاره ضرور دا ده چې موږ همیشه دوی ته ټولنې ښه مثالونه نږدې مثالونه وړاندې کړو چې څنګه په ټولنه کې زموږ کمې ښځینه چې زموږ اول د نږدې کسانو څخه وي هغه د لوړو زده کړو له برکته د ښه ژوند څښتن شوی دی یو د خپل ځان کورنۍ او ټولنې لپاره د هغوی لپاره مرسته یې کړې ده یا د هغوی د بهبود سبب شوی دی نو په دغې مثالونو سره موږ کولی شو چې دوی تشویق کړو او مهمه خبره دا ده چې دغه لوڼې دي دوی دې کوشش وکړي چې قناعت ورکړي یا د هغوی اعتماد دې ترلاسه کړي په هر قدم کې چې ولو که په ډېره کوچنۍ برخه کې کله چې مور پلار په اولاد باندې اعتماد کوي په داسې مرسلاره ټولنه کې که چېرته په لور اعتماد کېږي او لور د هغې اعتماد ساتي او نو زما په نظر سلو سلو دا اعتماد زیاتېږي او بالاخره د دې جوړه ګرځي چې لور لوړو زده کړو ته یا دا زه تر ته پریږدم چې زه خپل خپل مثال ویلای شم زه د کورنۍ څخه یا د دې ټول څخه هم د همدې ټولنې غړې ما یا زما کورنۍ هم د افغانستان په ټولنه کې پیدا شوې لویه شوې دا ژوند دې پکې کړی دی یعنی دا څه نه ده چې زما کورنۍ زه په زوره ښوونځي ته لېږلې ما یا زه په زوره لوړو زده کړو ته لېږلې ما یا هم چې ما مستري کړې ده د افغانستان څخه بهر یا نور سفرونه مې کړي دي د لومړي د لومړي قدم څخه چې هغه د مکتب دوره وه او یا هم د مکتب څخه وروسته بیا لوړې زده کړې وي کوشش مې دا کړی دی چې که زه د کور څخه یو قدم هم بهر ږدمه یا په ما باندې کورنۍ د یو قدم اخیستل و بیرون اعتماد کوي نو زه هغه اعتماد وساتم د هغوی د توقع څخه پورته مثلا زه کوشش وکړم چې د هغوی اعتماد او د هغوی باور ترلاسه کړم نو په دې هر قدم کې که څه هم دوی ځینې په لومړۍ کې مخالفت کړی دی خو وروسته د یو څه وخت نه دوی قناعت ترلاسه کړی دی او دوی څه نه دي ویلي هغه خپل د ملاتړ یې نه دی کړی د خپل مخالفت څخه ګرځېدلی دي نو مهمه دا ده چې دا خويندې دې کوشش وکړي چې د کورنۍ اعتماد دې ترلاسه ورنه کړي، دوی دې زده کړو خپل کوشش وکړي، نو هېڅ څه چې خپله هڅه دې وکړي، دې ته دې نه کېږي چې ته ودرېږي او څوک به ما ته لاس ورنکړي. موږ اکثره خويندې دا ویل چې ته ودرېږه څه چېرته یو څوک وګي چې ما چې زما ملاتړ وکړي، زما زده کړې خوښېږي خو ته ودرېږه چې ماته دې مکتب جوړ شي. تا ورور که چېرته لیک لوست کولی شي ته کوشش وکړه چې د خپل ورور نه زده کړه، ستا ګاونډی که چېرته یو څه زده یي نو ته ورځه د هغې نه یو څه زده کړه. دې ته مه کښېنه چې ته ودرې وخت به راشي، هر څه به پرفیکټ یا هر څه به تکمیل وي، بشپړ وي او زما لپاره هر څه جوړ وي، زما د غوښتنې مطابق، زما د کورنۍ د غوښتنې مطابق. نو زه د هغې نه بس زده کړې کوم نه، وخت تېرېږي، موږ باید د هر قسمي فرصت څخه استفاده وکړو. که چېرته ستاسو کوچني ورونه تاسو نه یو څه اضافه زده یي، باید تاسو وخت په لاس ورنه کړئ او زده کړې وکړئ. نو خدای مهربانه دی چې راتلونکي کښې هغه کس چې کورنۍ کاملا مخالفه وي هغه به لوړو استعمال شي.
ډیره زیاته مننه آغلی کرشمه نظیمی چې تاسو د خپل مصروف وخت څخه د وخت و ایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه او د خبرو او د دې څخه چې زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل ډیره مننه کوم. اوریدونکو، د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو هوا علم نورستانی او کرشمه نظیمی صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، زما کور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، ژوند لپان عبادت دے، تد ژوند غرچی نئے، تد ژوند غرچی نئے، مور خوکی موری، مور خوکی موری، مور خوکی موری، مور خوکی موری، راحت دے دغه ټول ستا برکت دے، ستا غمونه ما ته یاد دي، ستا فکرونه ما ته یاد دي، ټول شپه ما ته دعا کړې، ستا نفلونه ما ته یاد دي، زه دې ګل کړم ځان دې خاورې، بس پر لی د باد وږمې، کل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی، ما چی ہوگی نی تکلیف کی، ستا زڑ گے سمرا خوگی گی، یو یو حق دی پا ما غر دے، دا بسنگا پورا کی گی، تچی نئے خدای دے نکڑی، زما جوان بسن پیری گی، خدای دے داسی نکڑی چری، چیزا یم او تدی نئے،